السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2018 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي اورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم ویلي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به په سیمه کې لوی تجارتي بدلون راولي. په ترکیه کې نن څارنوالانو د لسګونو اکاډمیکو کسانو د نیولو امر کړی دی. او د یونان پولیسو نن د هیواد په سوهیل ویدي ساحل کې 50 کډوال تر هغه وروسته وژغورل چې کښتۍ یې له یوې لوی تیږې سره وجنګېده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون به رواني پرمختیاي پروژې په دې هیواد او سیمه کې د تجارت په ډګر کې لوی بدلون راولي او له کراچي څخه تر ګوادره به د پرمختیا نوی باب پیل شي. نوموړي دا خبرې نن په کراچي بندر کې د ترکیې په مرسته جوړ شوی د پاکستان د سمندري پوز د تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د پرانیستې دستورې ته وکړې. نواز شریف ویل چې دا بیړۍ د پاکستان دفاع ته ګټه رسولې او له ترکیې سره د اړیکو لا پیاوړي کولو ته ژمن دی.
دیوای حکومت د دې حقیقت خبر دی چې د سمندري جازونو د جوړولو سند د ملک په پرمختیا او روزګار پیدا کولو کې لوی کردار لوبي او همدا وجه ده چې په ملک کې د سمندري جازونو د جوړولو اراده د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل ده. زه دلته د ترکی د اس ټی ایم کمپنۍ مننه کوم چې په کراچۍ شپ یارډ کې د دې دومره لوی بیړۍ جوړولو کار په ښه شان سره ترسره کو. زه د ترکی اس ټی ایم کمپنۍ او کراچۍ شپ یارډ ته د راتلونکو منصوبو لپاره ښه وخت غواړم.
په دغه نوې جوړ شوې جنگي بیړۍ کې 12,000 ټنه سامان ځایږي. د بلوچستان وزیر الله ثناءالله زهري ویل د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نسی پرتله کېدای. نوموړي تېر ورځ د کوټې پلا کالج کې غونډې ته په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورستۍ څرګندونې وغندلې او تورې پورې کړ چې بلتون پالان د هندیو استخباراتو لپاره کار کوي.
بلوچستان میں خون کی نہریں بہانے جا رہی ہیں.
دی وائی په بلوچستان کې د وینې ویالې بهول کیږي. دوی د یو څو روپیو لپاره د را او هند ایجنټان شوی دي او دلته وینه تویوي. دا تش په نوم ملت پالان وای بلوچستان خپلواک کول غواړي. تاسو د دې لپاره بلوچستان آزادوي چې د هندوانو غلامان شي، دا سه به هیڅ کله ونه شي.
دروانی اگست میاشتې پر 15 نیټه د هند خپلواکۍ ورځ په مناسبت په وینا کې وزیر اعظم نریندر مودي ویلول چې بلوچ ملت پالانو یې مننه کړې ځکه چې د تر دې څو ورځې مخکې ویلو چې پاکستان د په کشمیر، ګلګیت او بلوچستان کې د بشري حقونو سرغړونو او تیریو حساب ورکړي. خبرونه لمشال اډوس خوري. په ترکیه کې اوس هم دغو کسانو په ضد چاپې روان دي چې چارواکي د تیر میاشتې د ناکامې کودتا په هڅو تور نه وي. نن څارنوالانو د 4 اکاډمیکو یا له تعلیم څانګې سره تړلو کسانو د نیولو امر جاري کړ. دوی دا کوي دغه کسان له خود ساخته جلاوطن فتح الله ګلن سره تړاو لري. د ترکیه حکومت په باور یې د کودتا پلان جوړ کړی وو. ګلن چې دا مهال په امریکا کې اوسي دغه تورونه ردوي. نن پولیسو د دولتي بانکي ادارې 9 څارونکي هم نیولي چې په بې قاعده څار تورن دي. په ترکیه کې د جولای د 15 کودتا تر هڅې وروسته تر دې دمه تر 40,000 زیات کسان بندیان شوي چې تر 40,000 زیات یې په رسمي توګه نیول شوي دي. بلخوا د 80,000 زیات کسانو دندې ځنډول شوي دي. د یونان پولیس وایي د هیواد سوهیل ویدي ساحل کې 50 کټوال تر هغه وروسته وژغورل چې کښتۍ یې له یوې لویې تیږې سره وجنګېده. دغه کډوال نن له میتوني ښارګوټ سره نږدې وژغورل شول. یوناني چارواکو په دا وروستۍ ورځ کې د کډوالو په شمېر کې زیاتوالی ثبت کړی. نن او پرون 2,169 کډوال رجسټر شول چې زیاتره یې د لیسبوس په جزیره کې دي. تېر اونۍ هر ورځ له 14 څخه تر 1,044 پر نوي کډوال یونان ته داخل شول، خو بیا هم دا شمېر د تېر کال په پرتله کمې دي ځکه چې په مارچ میاشت کې د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ لوزنامه وسوه چې لمخې یونان ته راتلونکي کډوال به ترکیه بیرته اخلي او په مقابل کې به په ترکیه کې د کډوالو په کیمپونو کې په همهم شمېر کډوال اروپا قبلوي. د یوې اندازې له مخې اوس هم د یونان په جزیرو کې په جوړ شوو کیمپونو کې 1,00,000 کډوال میشت دي چې ترکیې ته له بیا ستنېدو ځان کاږي. روسیه تر هغه وروسته په معاصر سوي شهر حلب کې د 2 ورځو اور بند اعلان کړی چې تېر ورځ په انټرنیټ دغه شامي هلک ویرونکې ویډیو خپره سوه چې په هوایي برید کې ژوبل سوی و. په ویډیو کې ښودل سوي چې دا هلک ستړی او حیران په امبولانس کې ناست دی، وجود یې له ګردونو ډک دی او مخ یې په وینو لړلی دی. ویډیو د شمی یغان د پیاوړی مرکز د هغې ویر ښکارندوی کوي چې دا ښار یې ځپلی دی او له میاشتو راهیسې د روسیې هوایي بریدونو په ملاتړ حکومتي ځواکونه محاصره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی د حلب د دې هلک په اړه وویل دې وړو کې ماشوم په ژوند کې یوه ورځ هم داسې نه ده لیدلې چې په هیواد کې یې جنګ وژنه تباهي او بېوزلي نه وه. روسی جنرال ایګور کوناشنکوف تیر شپه ناوخته وویل د راتلونکې اونۍ په اوربند کې به حلب ته د بشري مرستو رسولو زمینه برابره سي. د امریکا سخت دریزي مخنیوي ادارې پر ټولنیز رسنیو ږغ کړی چې له خپل لوبې پاڼو دي د سخت دریزه مواد د لیرې کولو هڅې پراخې کړي. د ادارې تیر ماښام تر هغه وروسته بیان خپور کړ چې ټولنیز شبکې ټویټر دعوه وکړه چې د روان کال له فبروري راهیسې د 2,15,000 کسانو اکاونټونه یا پاڼې ځنډولي دي ځکه چې هغوی د ترهګرۍ د پرمختیا په اړه د شبکې له تګلارو سرغړونه کړې وه. د سخت دریزي مخنیوي ادارې بیان ذاتوي ټویټر هڅوي چې د ترهګرۍ په اړه خپلې تګلارې په لا توندهۍ د عملي کولو کار ته ادامه ورکړي. ایرانی لوبغاړی کیمیا علی زاده د سویډن نیکیتا گلاسنوویچ ته د تیکوانډو په سیالۍ کې لماتې ورکول سره دغه هیواد لومړی ښځینه لوبغاړی سوی چې د المپیک مډال یې وګاټه. 18 کلن علی زاده بیګا خپل سویډنی سیال ته د یو په مقابل کې په 5 راوندونو کې ماته ورکړه او د ژړ مډال یې وګاټه. دې د هلمټ لاندې پوړنې په سر کړی وو او ویل چې په لومړي مډال ګټلو سره ایرانی نجونو ته زشته خوشحاله ده او هیله لري چې په راتلونکو المپیک لوبو کې به دوی د سرو زرو مډال وګټي. د برازیل په ریو ډی جنیرو کې د المپیک پروان سیالیو کې تر دې دمه امریکا تر ټولو زیات 100 مډالونه ګټلي چې 15 د سرو زرو دي. ورپسې بریتانیا او چین دي چې 22 او 40 د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. افغانستان او پاکستان تر دې دمه هیڅ مډال نه دي ګټلي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې له اسلام آباد سراج زهیر را لېږل دي.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ لس پیسې اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.8 روپۍ او په 1.8 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ او په 1.9 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپۍ لس پیسې او 23 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ او یا پیسې او 23 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 3.50 پیسې او په 1 روپۍ 55 پیسې. او 294 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 4.0، بنو کې 9.5 او 5.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 3.0 او کم نه کم 4.5 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال ملا سراج سعید نو اوریدل. په خبرونه کې به واورې: د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د یوې لویې جنگي بیړۍ پرانستو په وخت ویلي د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه به د ملک په ترقی کې لوی کردار ولوبوي. د وفاقي حکومت لخوا په ټاکل شوي وخت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د اعلان نه کېدو په اړه د فاټا د وکیلانو اتحادیه سوای:
مونږ ډېر انتظار وکړو او مونږ بیا راوتو والی، مونږ تحریک هم شروع کړو او مخکې خو اسلام آباد ته صرف ترماګانې شوې وې، کېدای شي دې پېړۍ نه پکې د کیراو او هلته مستقل د ترنه خبره راشي.
په کوټه کې پر وکیلانو د حملې پس هلته عدالتي کارونه په ټپه ودرېدلې دي.
خالی د های کورټ بلوچستان غزه خبره درته کوم: هغه کیسونه کې چې دا ټوټل 500 کیسو کې د ځوان مرد 3 کیسونه مغم د ایمرجنسي چې دا کم ضروري کیسونه دي، هغه کسوي نور 5 کیسونه دي.
د پاکستان حکومت په پنجاب صوبه کې د سکانو د مذهبي مشر په نوم د یو پوهنتون جوړولو اعلان کړی. سکان سوای:
د مشرف دور حکومت کې هم یو اعلان شوی و خو په هغې پایل باندې کار نه و شوی. مونږ بار بار دا مطالبه وه چې یاره د بابا ګرونانک په نوم باندې روسي کلاو شي، دا مونږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده.
نور رپورټونه هم لرو، له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو ورځنی سرکاري دوره کراچۍ ته تللی او هلته د ترکیه او پاکستان سمندري پوسټ په مرسته جوړ تر ټولو لوی بیړۍ پرانسته کړې، کومه چې د 1000 ټنه پورې د سامان گنجائش لري. د پرانستې دستورې ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه به په سیمه کې لوی بدلون راولي او د کراچۍ نه تر گوادره به د پرمختیا نوې باب پیل کړي. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوښه.
وزیر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ کراچۍ ته رسیدلې او په هوایي ډګر یې د صوبې اعلی وزیر مراد علي شاه او گورنر عشرت العباد هرکلی وکړو. په دې یو ورځنۍ دوره کې د وزیر اعظم تر څنګ د دفاع مرکزي وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار هم موجود وو. وروسته یې د کراچۍ په شپ یارډ کې د پاکستان د سمندري فوج او د ترکیې د یوې کمپنۍ په مرسته جوړې جنگي بېړې پرانسته وکړه. د پرانستې دغه دستوري ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې پاکستان د ترکیې سره خپلې اړیکې نورې پیاوړې کول غواړي او د پاکستان جمهوری او معاشی پیاوړتیا لپاره به په دفاعي کچ دواړه ملکونه خپل اړیکې نورې ښې کړي. دیوای حکومت د دې حقیقت خبر دی چې د سمندري جازونو د جوړولو سند د ملک په پرمختیا او روزګار پیدا کولو کې لوی کردار لوبوي او همدا وجه ده چې په ملک کې د سمندري جازونو د جوړولو اراده د حکومت په لومړي ترجیحاتو کې شامل ده. زدلته ترکی د اس ٹی ایم کمپنی مننه کوم چې په کراچۍ شپ یارډ کې د دې دومره لوی بیړې جوړولو کار په خشان سره ترسره کو. زه د ترکی اس ٹی ایم کمپنی او کراچۍ شپ یارډ ته د راتلونکو منصوبو لپاره خو وخت غواړم. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه دا نوې جوړه شوې بیړۍ د 1000 ټنه سامان سنبالولو گنجائش لري او دا د جنگ پر وخت د هلیکاپټر د لارې سمندري بیړۍ او جازونه په نخښه کولای شي. په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ شپ یارډ د کارکونکو لپاره د 1 ارب روپو د بخشش یا بونس اعلان هم وکړو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو پس د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیرې نهې په ورځ خیبر ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تیرا راجګل کې د وسلوالو ډلو پر ضد تازه عملیات شروع کړي دي. دا چې په دغو عملیاتو کې تر اوسه څومره وسلوالو ته مجوب لاوړېدلې ده او په دې سیمه کې دغه عملیات څومره مهم دي، په دې اړه نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستانی پوز د امریکو اداره آئی ایس پی آر دا وکوي چې په د تیرو څلور ورځو کې په راجګل او د سره اړوند سیمو کې په تازه عملیاتو کې خواوشا 15 وسلوال وژل دي او په دې عملیاتو کې 2 سرتیری هم وژل شوي دي. خو بیا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان ویلي چې په دې عملیاتو کې دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. راجګل د تیراکو کې خیل قوم سیمه ده چې برخې د افغانستان ننګرهار ولایت او د تیرا میدان سره لګیدلې دي. پوز وایي چې دې تازه عملیاتو مقصد دې سیمه کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. دا چې په دې سیمه کې دغه پوځي عملیات څومره مهم دي، کارپوها بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان مشال ریډیو ته وایي.
افغانستان سره ننګرهار صوبې سره او دغه فوشا علاقو سره چې کوم دی د دې سرحد دی او د هغه نخ نه چې کوم د داعش دي یا د نور چې پاکستان تحریک طالبان نور داسې ګروپونه دي، هغوی دلته چې کله په دغه اړخ نه فشار راشي یا د امریکې د اړخ نه یا د افغان ملي اردو اړخ نه، نو دا خلک دلته هم خپل دغه لري دا ځایونه لري چې دلته راشي او په دغه وجه نه دا ډېره مهمه ده چې دغه باندې د حکومت عمل تاریخ قائم شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په 2012 کې هلته په تیراکو کې خیلو باندې وسلوالو طالبانو قبضه کړې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان وفاقي حکومت وخت په وخت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو اعلانونه کړي دي خو اکثره دغه اعلانونه عملي شوي نه دي. پوښتنه دا ده چې آیا وفاقي حکومت او د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت په رښتیا په قبایلي سیمو کې اصلاحات عملي کول غواړي که څنګه؟ د شاهین بونیری په رپورټ کې تفصیل اورو.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو کمیټې خپل سفارشات وزیر اعظم ته لیږلي دي او تمه کې ده چې د اگست په 14 نیټه به دا اعلان وشي، خو دغه نیټه هم تیره شوه او د اصلاحاتو اعلان ونه شو. پوښتنه دا ده چې آیا وفاقي حکومت او د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت په رښتیا په قبایلی سیمو کې اصلاحات عملي کول غواړي؟ د قبایلی سیمې باجوړ نه د پارلیمان پخوانی غړی اخونزاده چټان وایي د حکومت د اخلاص اندازه خود دې نه لګي چې د اصلاحاتو لپاره په جوړ شوی کمیټې کې د قبایلی ولس استازیتوب نشته. نوموړی زیاتوي قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره اصلاحاتي کمیټې، فاټا، سیکرټریټ او پوز خپل خپل سپارښتنې استولې دي او د خوند خبره دا ده چې د درې واړو په خپل منځ کې څه مشوره هم نه ده کړې.
چته په یو قوم باندې ته په یو خلکو باندې په دومره حساس ایریا باندې ته یو قانون راوړي، هغه په دې باندې ته ناپیس کې، نو هغه به ته مخکې نه اډوانس نه به هغه ته اوپن کې، هغه به ته میډیا ته ورکې نه، هغه به ته د پاټا پارلیمنټیرین ته ورکې نه، دا به د پاټا سیاسي مذهبي خلکو ته ورکې نه، چې په دې ډیبیټ شو شي د اخبار د زرایو په زیر سره راځي. یو اخبار زرایي چې کوم دینو هغه یو څه وي، بیا د بل اخبار زرایي چې کوم دینو هغه بل څه وي، خو تر اوسه پورې چې کوم سفارشات دي دا هیڅ پته نه لګي چې څه سفارشات دي.
خو د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر الحاج حاجی ګل بیاوایی حکومت په 14 اگست د اصلاحاتو د اعلان تیاری نیولې وه، خو د وزیر اعظم د بیماری او کوټه کې د خونړي برید نه وروسته دغه اعلان وځنډېده. نوموړی نور وایي
او زمونږ د پارلیمنټیرین دا کوشش دی چې 6 سپتمبر باندې یوم پاکستان ورځ منایوي کی، چې تر هغه پورې په دې ریفانس باندې ټول کار تقریبا مکمل شوی دی، خو صرف د وزیر اعظم نه اپروول اخیستل ضروری دی. نو چې هغه واخلو نو زمونږ کوشش دی چې 25 سپتمبر باندې په دې یوم پاکستان ډے باندې مونږ د ریفانس وزیر اعظم باندې اعلان کړو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې پخوانی مشر اعجاز مومن وایي دوی هیله لري چې حکومت به زر تر زره د قبایلی سیمو د حیثیت د مقررولو لپاره د اړینو اصلاحاتو اعلان وکړي، خو که داسې ونه شو نو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړي.
موږ ډېر انتظار وکړو او موږ بیا راوتو والی، موږ تحریک هم شروع کوو او مخکې خو اسلام آباد ته صرف درنګانې شوې وې، کېدای شي دې پېړۍ نه پکې د ګیراو او هلته مستقل د درنه خبره راشي. اوس دوی چې ورکوي ریفارمز نو بیا د دوی زنه کېږي، ځکه چې دلته په شا باندې د اقتصاد خبره ده، د اکنامکس زون دي، دلته د سنټرل ایشیا، د جنوب ایشیا، د فاټا چې کومه بولډري ده جغرافیکلي، دا ډېره یو اهم بولډري ده، د پښتون یو اختیار راځي، هغه دلته یو کاروباري منډۍ جوړېږي. نو پنجاب ته هلته لږ غوښته کې هغه لاله چې هغه ایرس هغه بدنیتي دغه ته راښکاره کېږي.
دا یادونه وردا چې د پاکستان د آزادۍ نه وروسته حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وخت په وخت کمیټې جوړې کړې دي، خو بیا یا خو حکومت د کمیټو سپارښتنې نه دي عملي کړې او یا قبایلی ولس په دې وجه حکومتي اصلاحات رد کړي دي چې د دوی نه پکې پښتنه نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې پر قانون پوهانو تر عملي روسه عدالتي کارونه لا هم په ټپ او درېدلې دي. د اګست 7 په ځانمرګي برید کې 3 اویا کسان وژل شوي چې پکې 15 شپېته وکیلانو. د هایکورټ په ګډون د کوټې نور عدالتونه خلاص دي، خو د وکیلانو کاربندیز له کبله مقدمې نه اورېدل کیږي. وژل شوي کسان پوه او تکړه وکیلانو چې مهمې مقدمې دوی چلولې. پوښتنه دا ده چې د دوی وژنه به په صوبه کې د انصاف په ورکولو سره اغېز ولري. عبدالحی کاکړی جواب راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه وایي په هایکورټ کې تر 2000 زیاتې او د کوټې په نورو لاندنی عدالتونو کې تر دې هم زیاتې مقدمې د حل کېدو په انتظار دي. هم دې ته په پام سره د دوی په وینا د 8 اگست په برید کې د 15 شپېته وکیلانو وژنې او تر 100 د زیاتو ټپي کېدو په صوبه کې یو عام کس ته د انصاف ورکولو عمل اغیزمن کړی دی. د بلوچستان بار کونسل یو غړی منیر احمد خان ایډوکیټ وایي وژل شوي زیاتره وکیلان د دې صوبې د لوړې کچې قانون پوهان وو او د دوی تشه ډکول به کلونه واخلي.
عام سایل ته د انصاف ورکولو خو ما خل ډېر ممکنه ده، که چیرې مخکې په کال کې دي دا به اوس په 6 کال کې لا هم ناممکنه وي. زما په اندازه ولې خلکو چې د تیر په حواله د دوی د تجربې په حواله باندې او وکیلان ته هغه ځای رسېدلي وو چې هغه قانوني قصیې په هر حواله باندې ټولو په هر حواله باندې دوی علم حاصل کړی، چې اوس کوم پاتې خلک شوي هغه بالکل هغه جونیر هغه دي چې تر اوسه پورې دوی د اندرشنی جوړي. زه خو اوس ورته خبره اوس وکیل دسه وه چې کچهري ته تیار نه دي، چې وکیل د وکیل په کچهري کې وکیل شي، نو نور شیان خو ډېر مشکل.
له دې پیښې وروسته قانون پوهانو د احتجاج په توګه له عدالتونو بایکاټ کړی. د بلوچستان هایکورټ اډیشنل پروسیکیوټر جنرال عبداللطیف کاکړ وایي که وکیلان احتجاج ختم هم کړي، بیا به هم د وژل شوو وکیلانو سره چې کومې مقدمې وي د هغو په اورېدلو کې خندونه وی
خالد های کورټ بلوچستان غزه خبره درته کوم دا ټیم 400-500 کیسونه لګیز دروځ هغه کیسونه کې چې دا ټوټل 500 کیسو کې زمام درې کیسونه مغم د ایمرجنسی چې دا کم ضروری کیسونه دي لکه ضمانت شخصل کی هغه کسوی نور په دې 500 کیس کې پنده کیسه مې دي
وکیلان دا وخت یا خو پر فاتحو ناستی یا لخپلو زخمی ملګرو سره په علاج کې مرسته کوي دا وجه ده چې دوی لا هم د خپلې راتلونکو تګلارې لپاره غونډنه ده کړې خو د بلوچستان بار کونسل په خوانی غړی نصیب الله سگزی وای دوی په خپلو کې سره سلاسوي چې د وژل سوو وکیلانو مقدمه به په خپلو کې سره ویشي او کوشش وکوي چې په چلولو کې خند رامنځته نسی
کوم چې مړو چلای دي دا هغه کوم خدمات چې پاتې سولو خلکو شساو ورکړي یا نور کړي لیکن هغه دا چې دی لکه وراثت چې پاتې سولو یې موږ بغیر دا هغه څه څه چې دو یا اضافي هغه څه څه پاتې سولو هغه مقدمات موږ نه هغه د مجلس په خپل ځانو سره دی شو دا پاتې وکړي
منیر احمد خان وايي په لوی شمیر کې د قانون پوهانو وژل کېدو او ټپ کېدو د وکیلانو شمیر چوار لمخه کمو نور هم راکم کړی دی د پوینا ل بریدا روغ راوتلی وکیلان هم د خپل ملګرو مرجوبلی په نفسیاتي توګه دومره اغیزمن کړي چې د پخوا په شان پر مقدمو زیاته توجه نسی ورکولای
داو عبد الله کاکر پښتانه ملت پال او د اپوزیشن نور سیاستوالان وای د کوټې تر برید وروسته هم په پاکستان کې پر سیاسي سطحې د بیانونو پرته په عملی توګه څه خاص نه تر سرګو کیږي نو دا سرګندونه په داسې وخت کې دي چې اپوزیشن د پانما اسنادو معاملې پر لټنو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي پاکستان د مودې راهیسې د ترهګری سره مخامخ دی نو پښتنه دا ده چې ترهګری مهمه مسله ده که د پانما اسنادو په لټنه تفصیل په دې رپورت کې اورو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وای دا وخت باید د هیواد داخله او خارجه پالیسیانې بدلول د حکومت ترجیح وګرځول شي او د ترهګری مخنیوي وکړل شي نو موري وای
د ترهګری په جنگ کې او په دیور کې پښتون افغان څوږي نو د پنجاب څخه کم سیاستمداران دي یا د نور صوبو بس دي هغه دومره د دې پښتانه درد نه محسوسي لکه پښتونو څخه خپل محسوسي پنجاب او د نور څخه کم پارلیمنت کې مشران دي دا غوې د پاره ترجیحات پانامالیک زمور د پاره ترجیح د اوله د ترهګری د دهشتګردي نه هلکه پانامالیک سمور د اغلا بد کار دي مگر دا د کوټ کې کسان شهیدان سی دي نو پر دې وخت باندې پانامالیک دونه زوري نه ده لکه دا ترهګری او امن او دا قاتلان نیول
خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شفقت محمود بیا وای چې اپوزیشن کله هم د ترهګری موضوع لپامه نه ده غورځولې
دهشتګردي پاکستان دا بہت بڑا مسله
ترهګری د ټول پاکستان یو لوی مسله ده او په اپوزیشن کې هیڅ حکم دا نه غني چې دا کم اهمیت لري مونږ په یو ځای نېشنل اکشن پلان جوړ کړ او په دې اتفاق کوو چې د ترهګری مقابله به ټول کام ته په یو ځای کول وی خو ورسره هغه حکمرانان هم ذمہوار ګرځول دي او لغی حساب کتاب خستل دی چې د ملک پیسې په لوټلو سره بهر ملکونو ته یوړه دا داسې نه ده چې موږ د ترګری مقابله کوو نو رشوت ته پام نه کړو
د شفقت محمود په خبره د پښتنو یا د نورو قومونو درد د دوی لپاره هم اهم دی دی وایي د ټولو حقونه په آئین کې موجود دي او آئین یې حفاظت کوي بل خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند جنرل سیکرټری او د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز وایي حکومت یې ترهګری او ترکه دواړو ته پاملرنه کوي
ٹیررزم پہ جو آل پارٹی کانفرنس قائم کی گئی تھی اور اس میں ساروں کو اعتماد میں لے کر
د ترهګرای خلاف چې کومه ټول ګوندیزه غونډه شوې وه په هغې کې ټول ګوندونه په اعتماد کې اخیستل شوي ول خو د هغې باوجود چې کوم سیاست کېږي هغه ستاسو مخامخ دی دا د افسوس خبره ده چې پر زیاده دی چې ګوندونه د بهترۍ سیاست لپاره هلې ځلې وکړي هغوی د بل چان سیاست او د حکومت له واکه د لرې کولو په هڅه کې دي
په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر فخرول اسلام وایي که څه هم د رشوت خلاف هلې ځلې پکار دي خو دا وخت تر هر څه زیات ضروري د قومي اکشن پلان په نقطو عمل درام
حکومت صوبائی حکومتونه وفاقی در طول توجه هم آغا نیشنل ایکشن پلان عملی کولو تا و امپلیمنٹیشن تول کی پدا سے حالاتو که نور ایشوز او چکولو و مطلب داشی چه آغا با تانوی حیثیت اختیار کی او هغه خپل منطقي انجام ته ونه رسي. خو بیا هم د پانامالي په معامله باندې خبره کول ټرمپ په ملک کې د کرپشن د ختمولو لپاره یو جدوجهد دی، نو که چېرته کرپشن ختم شي نو د دې فایده به د ترهدارۍ منع کولو لپاره چې کوم قانونونه مچتېږي هغې ته به هم فایده ورسي.
یاد دې وي چې د 2014 کال د دسمبر په 14مه د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروسته ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه د قومي اکشن پلان په نامه د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ضد تګلاره جوړه کړې وه، او په کوټه کې په وکیلانو د بمی حملې وروسته د دغه تګلارې د نه عملي کېدلو په اړه د سیاسي ګوندونو او میډیا لخوا پوښتنې راپورته کړل شوې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمو کې له ناورینونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي د جنوبي وزیرستان ځپل شو برخو ته ستنو شو کډوالو کې به 15 خیمې تقسیموي. په جنوبي وزیرستان کې د دې ادارې مشر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته ویل په ځینو سیمو کې د خلکو کورونه تقریبا په بشپړه توګه ړنګ کړل شوي او اوسیدونکي بیړنې مرستو ته اړتیا لري. سیلاب مسعود رپورټ لري.
دے اتک کالاوش دے کٹوالائنا دورس دے پسولی وزیرستان شیخ پلو کلیو کورونو تا واپس ورا غلی زیاد مسعود کا بالیون دے کورونو دے رنگ دو پوا جا پا بیدیا پرات دے ٹنٹونو ورتا دیر زیاد ضرورت دائی حکومتی چارواکیو دوی تا وقت پا وقت ٹنٹونو ور کڑی چکم کم دی دے غی ضرورت پورا کولو دے پارا نور چمرا ٹنٹونو منظور شوی او دابا پا کمو کمو سیمو کشی تقسیمی جی پسولی دی وزیرستان شه د قدرتی افاتونو نه د قبایلو د ژغورنه د ادارې د ایجنسی مشر سید عمر مسعود ویایي
علاقہ اوپن دو د 20,000 پورې یعنی د 60,000 ټنټو پورې ضرورت دی ورته
دغه قبایلون ته په فعلل څومره ټنټونه تقسیم وای
موجوده وخت شه 1500 ټنټینو په د اوپن ایریا کې تقسیمېږي
دا ټنټونه به په کومو کومو سیمو کې تقسیم وای
چې کومې میجو کولاو تحصیلین دی لکه تحصیل لدا تحصیل ماکین تحصیل سراروغا تحصیل سرویکای او تحصیل تیاردا په دا 15 تحصیلینا شه چې کیمې علاقې زیوته افیکټډ دی فولی ډیمیج دی خلک ته ډیر شدید ضرورت ته نو ان شاء الله په دا علاقې شوی تقسیموي
په شولي وزیرستان شه پوځي عملیاتو په وجه زیوته متاثر شوی یا زیوته تمونی شوی سیمه کیمې دي
تر وسه پورا چې کیم جنوبي وزیرستان مش کتلای دی یا کیم علاقې کتل دي نو په دیش په ټول نه زیوته افیکټډ علاقې چې کیمې دي هغه تحصیل لدا تحصیل مکین چې دا ډېرې زیوتې افیکټډ دي کانی ګورم لکه په دیکښې چې څورا کورینا دي تقریبا هغه فولی ډیمیج دي او خلک ته شدید ضرورت دی د ټنټې او کم از کم د شیلټر
سید عمر مسعود دا هم زیاته کړه چې د واپس تک پر روانې آخري مرحله کښې کوم کوم قبایلیون خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېږي هغوی ته به هم د سرپټینې دپاره سمدستي ټنټونه ور سوال شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ٹانک.
د پاکستان حکومت د سکانو د مذهبي مشر په نوم د پنجاب صوبې په ضلع ننکانه کې د رواني میاشتې په اخیره کې د یو پوهنتون جوړولو اعلان کړی دی، خو بل خوا که سکانو د دې ګام یو طرفدار کلی کړی دی نو ورسره دا هم وایي چې دا ځل دې په دې کې لزنډه کار وانخیستل شي. د بشري حقونو کارپوهانو هم د دې پوهنتون هرکلی کړی دی او وایي چې د دې سره به نړۍ ته یو ښه پیغام ورشي. نور تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې میشت سکانو د پاکستان حکومت د پنجاب صوبې په ننکانه صاحب کې د سکانو مذهبي مشر په نوم د ګورو نانک پوهنتون د جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي چې دې سل د دې پوهنتون د جوړولو په لړ کې د ځنډ نه کار وانخیستی شي. یاد دې وي چې تېره ورځ په حسن ابدال کې د هندوانو د رکشا بندن تهوار په موقع د پاکستان ایواکووي ټرسټ پراپرټي بورډ مشر صدیق الفاروق ویلي وو چې د دې میاشت په اخره کې به د ننکانه صاحب پوهنتون بنیاد ایښودل کېږي. پېښور کې د سکانو خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي صاحب سنگ مشال ریډیو ته وویل
یونیورسٹی جڑے گی اور بیا زمنگا چ پیشوا دے بابا گرو نانک دیو جی مہاراج پنم بانے جڑے گی اور دام د مشرف دور حکومت کے ہم یہ اعلان شروع ہو پائے پائل بانے کرنا ہو شروع ہم کو بار بار اور سننا چاہیے پارنر سیستم یعنی دا مطالبه وا چیرې د بابا ګورنانه په نوم باندې شي کولاو شي دا موږ لپاره ډېر د خوشاله خبره ده د زړه خبره ده زموږ خپل ګورو بابا ګورنانه د جمهورال په نوم باندې یو شي کولایږي دا د ټول سیکمنټ لپاره ډېر د خوشاله خبره ده
صاحب سین خپل خبرو کې زیاته کړه چې کله د پاکستان حکومت له خوا د دې په هنتون د جوړولو اعلان شي نو د نړۍ د هر ملک نه سکانو د پاکستان حکومت د دې فیصله هر کلی کړي وو او د دې د جوړولو لپاره فندونه هم جمع کړي وو هم دې لړ کې سکانو د خیر خګر لپاره یو بل کارکونکي بابا جی ګورپال سنگ وای د وفاقي حکومت له خوا دا یقین یو ښه اقدام دی خو هر ځل د بابا ګورنانک د زیګون په ورځ دا اعلان وشي او کار پرې نه شروع کیږي
چې کوم څه کم دی د دې ملک سره د انتهامین لري چې وا او دا خبره چې کم دی د پیزل سکالو نه شروع دي چې بابا ګورنانک په انګلیسي جوړو کنه او کافی ختم شوی دی او په دې باندې چې کم زمونږ د کله د بابا ګورنانک جنمدین وی پننکان صاحب کې کنه نو د لسو کالو نه د دې په نوم باندې دومره فاندینګ شوی دی او دومره پیسې خلکو ډونیټ کړی دي چې دا یونیورسيټي اوشي نو دې چې کم د همدا فاندینګ وغیرہ کوي او یونیورسيټي بنیاد مشکل دی چې اوشي ولی چې لسو کالو نه دې چې کم د همدا خبرې کوي
د ذکر د ګورنانک د سکانو مسبي مشر دی او د پنجاب صوبې په ضلع ننکان صاحب کې پیدا شوی وو
دا وارا بیا اکرم خان د مازیګر پینځنی مې بجې شوې دي لن خبرونه یو وار بیا له احمد شاه اعظمی نورو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په ګډون به رواني پرمختیايي پروژې په دې هیواد او سیمه کې د تجارت په ډګر کې لوی بدلون راولي او له کراچي څخه تر ګوادره به د پرمختیا نوی باب پیل شي نوموړي دا خبرې نن په کراچي بندر کې د ترکیې په مرسته جوړې شوې د پاکستان د سمندري پوځ د تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د پرانیست دستور ته وکړې د بلوچستان وزیر الله سن اول الله زهری ویلی د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادي مبارزه او د بلوچستان حالات نه سپرتل کېدای نو مړي تیر ورځ د کوټ پلا کالج کې ونټه په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورستي سرګنونی وغندلې او تورې پوری کړ چې بلتون پالان د هندي استخبارات لپاره کار کوي په ترکیه کې وسندو کسان په ځد چاپی روان دي چې چارواکي د تیر میاشت د ناکام کو د تیا په هڅو تور نه وي نن سرنولانو د څلور اتیا اکاډمیکو یا له تعلیم څنګه سرترل کسان د نیولو امر جاری کړ دوی دا کوي چې دا کسان له خود سخته جلاوطنه فتح الله ګولن سره تړاو لري چې د ترکی حکومت په باور یې د کودتا پلان جوړ کړی وو د یونان پولیس وایي د هیواد سهیل ویدي ساحل کې 50 کټوال تر هغه وروسته وژغورل چې کشتی یې له ویلوی تیز سره وجنګېده دا کټوال نن له میتونی شارګوټ سره نږدې وژغورل شول روسیه تر هغه وروسته په محاصره شوي ښار حلب کې د دوه ورځو اوربند اعلان کړی چې تېر ورځ پر انټرنیټ دغه شامیاله کویرونکي ویډیو خپره شوه چې په هوایي برید کې وژل شوی وو او د امریکا سخت دریز مخنیوي ادارې کاونټر اکستریمیزم پروجیکټ پر ټولنیز رسنیو شخ کړی چې له خپل ویپانو دی د سخت دریز مواد لری کول هڅه پراخې کړي د ادارې تر ماښام تر هغه وروسته بیان خپور کړ چې ټولنیز شبکې ټویټر داوا وکړه چې د روان کال فبروري راهیسې د 12,500 کسانو اکاونټونه یا پاڼې ځنډولې دي ځکه چې هغوی د ترګري د پرمختیا پاړه د شبکې له تګلارو سرغړونه کړې و
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ما چې ازمی درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابی اکرم خان ته ور شو چې د پاکستان د زینو رسپانو مقالو ته کتنه کړې ده
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د مور او پلار لپاره د یو ماشوم تختولې د اذیت نه کم نه دي ادارې په وینا چې پاکستان کې د ماشومانو د تختولو کیسونو ولس پریشانې سره مخ کړې دي پنجاب صوبه د لړکی زیاته متاثره شوې او د ملک په نورو صوبو کې هم د ماشومانو د تختولو یره تر خوره شوې ادارې وایي د پیپلز ګون پارلماني غړو دا مسله په قومي سملې کې اوچته کړې و سپریم کورټ کې د دې اوریدنه هم شروع شوې او د پنجاب صوبه اعلی وزیر د لړکی یو دفتر هم جوړ کړی چې نگرانی خپل کوي خدا کافی نه دی ولسبه تسلی ورکول وی ادارې په وینا اصل مسله دا ده چې د حکومت لخوا کم کوټلې اقدامات د ماشومانو د تختولو معاملې په لړکی وچت کړې شوې دي موجوده قوانین د لړکی په واضح توګه کافی نه دي دا تاسو رس مخه تر روان دي چې د قوانینو کې د ترمیم وکړې شي چې د جرم سنگینی په کې مخه تر راشي ادارې زیاتوي چې د وډمبي اقدام په توګه دي د ماشومانو د تختولو کیسونه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته حواله کړې شي او د اولس د مفاد په پس منظر کې د موثره قانون سازي وکړې شي او په غیر سختې سره عمل درام د یکی نکړې شي ادارې لیکي دا خبره په نظر کې ساتل پکار ده چې یوازې قانون سازي سره دا مسله نشي هواري دي تر څو چې یو وکیل د ګوټلي ثبوتونو په بنیاد یو مضبوط کیس تیار نکړي ادارې اخیری کې لیکي باید چې وفاقي او صوبائي حکومتونه دي د وکیلانو څنګه په مسلکي توګه نور موثره جوړ کړي او د تختولو کیسونو کې د انصاف وکړي شي. دا وخت د یاري ترې خوراولو نه دي، د تختونکو خلاف د کاروایي وخت دی، باید چې د دې کیسونو ککړ کسانو ته د مرګ سزا ورکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سرشمیرنې د محکمې مشر د سینټ خزانې او د وصولیاتو د امورو کمیټې د انکشاف کړی دی چې د ملک په 19 کروڑ او 45 لک آبادۍ کې د 9 کروڑ کسانو ریکارډ حکومتي ایجنسو او ادارو سره نشته. ادارې مخکې لیکي حکومت د روان کال په مارچ میاشت کې د سرشمیرنه کولو فیصله کړې وه، خو د امنیت لپاره د پوز عدم د سیابې له وجې دا سرشمیرنه د ځنډ ښکار شوه. اوس حکومت وایي چې د روان کال په نومبر میاشت کې او یا به دا سرشمیرنه د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کوي. تبی ملک تیر سرشمیرنه کال 1998 کې شوی و، خو د ملک د 9 کروڑ خلکو په اړه معلومات نه لرل یو ډیر لوی سکینډل دی. د سرشمیرنې نه کېدو ځینې سیاسي وجوهات هم دي، ځکه چې دې سره انتخابي چوکو کې بدلون راځي. د دې انکشاف نه دا خبره هم د شک ښکاریږي چې آیا د ملک 19 کروڑ او 45 لک آبادۍ شمیرنه هم سمه ده او که نه. ادارې په وینا که موږ ته د 9 کروڑ کسانو په اړه معلومات نشته، نو موږ د کم غربت خبرې کوو. دې نه هم دا تاثر ثابتېږي چې حکومت ته په ملک کې د غربت اندازه نشته، او که د 9 کروڑ درک نشته نو ووټونه به هم رجسټرډ نه وي، او کومې حلقه بندیانې چې شوي هغه هم سمې نه دي. نو د دې ټولو مسلو واحد حل سرشمیرنه کول دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي کا پاکستان د هند تر واک لاندې کشمیر کې لاسوهنې ته دوام ورکړي، نو هند به دې ته اړ کړي چې په بلوچستان کې کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. بلخوا ورلد پوسټ ورځپاڼې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شوکت عزیز مرکه خبره کړي. دی وایي د بلوچستان گوادر بندر له چین سره تړل به پاکستان ته ډیره ګټه ورسوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي هندي وزیر اعظم نریندر مودی وایي د بلوچستان، گلګت او پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر خلکو د مننه کړې چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کړی. دا رسول هغو چې مودی څو ورځې وړاندې ویلي وو په بلوچستان او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې له خلکو سره د کیدونکي مبینه زیاتو پړه باید پاکستان نړۍ ته ځواب وایي. د هندوستان وزیر اعظم د اگست په 15مه د هندوستان ازادۍ پر ورځ خپل وینا کې د بلوچستان، گلګت او د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر د خلکو مننه وکړه او وی ویل چې د دې سیمو خلکو دته د خپلونکو خواهشاتو پیغامونه ورلېږلي دي. له پاکستان بهر څېړونکي په دې عقیده دي چې کېدی شي د نریندر مودی دغه خبرې ناسمې وي، خو د پاکستان او هندوستان چارواکي د مودی په دغه پیغام پوه شوي دي. هندوستان غواړي چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر په اړه د پاکستان هلې ځلې چیلنج کړي او بلوچستان ته د خلکو پام دومره واړوي لکه څومره چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته اوړېدلې. کچېرې پاکستان په کشمیر کې مداخلت او تشدد راپارولو ته دوام ورکړي، نو هند به پر دې مجبوره شي چې په بلوچستان کې د پاکستان لخوا کېدونکي ظلمونه په ډاګه کړي. د مودی د یادو څرګندونو وروسته پاکستان ډېر په جلدی سره هندوستان ته ګوته ونیوله او وی ویل چې د مودی دغه څرګندونې د دوی د ادا رښتیا ثابته کړه چې ګینې هندوستان په بلوچستان کې د ترګری تر شا لاس لري. په مقاله کې راغلی دی پاکستان له وسایلو ډکې صوبې بلوچستان پر اهمیت اهم خبر دی. نو همدغه وجه ده چې د هندي وزیر اعظم تر وینا وروسته اسلام آباد په بیړني ډول جلاوت نه بلوچ مشرانو ته د خبرو بلنه ورکړي. بلخوا لوړ پوسټ سره په خپل مرکه کې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم شوکت عزیز وایي کچېرې د پاکستان گوادر بندرګاه له چین سره وتړل شي، نو له دې سره به په پاکستان کې غټ بدلون راشي او د هیواد انفراستراکچر به ډېر زیات ښه شي. نوموړی وایي که د دواړو هیوادونو ترمنځ سړکونه، ریلګاډي پټلۍ او مواصلاتي نظام جوړ شي، نو د ولسونو ترمنځ به یې رابطې زیاتې شي او د پاکستان هغو سیمو ته به رسایي ترلاسه شي چې مخکې نه وه. په یاده پروژه کې د پاکستان دننه د نوو خارګوټو او صنعتي ځایونو جوړول هم شامل دي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم وایي پر دې پروژه د چین او امریکا ترمنځ هم اختلاف نشي راتلی، ځکه چې دا دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول د نړیوال پرمختګ لپاره له یو بل سره کار کول غواړي، ځکه چې د چین او امریکا دواړو راتلونکي د نړۍ په پیاوړي اقتصاد تکیه کوي. دواړه هیوادونه د ترګری او سغدریزې پر ضد مبارزه کولو باندې اهم سلا شوي او پر دا قسمه ستونزو د دوی شریک موقف په ډاګه دي.
دا مشال ریډیو ده.
په ایران کې د روس لخوا د پوځي اډې په استعمال په دغه هیواد کې دننه پوښتنې راپورته شوې دي. که څه هم د ایران ملي امنیت مشر وایي روسي الوتکې له همدان سره نږدې هوایي اډې کاروي، خو د هغه هیواد سرتېري هلته نه دي ځای پر ځای شوي. د روس دفاع وزارت وایي له هغې اډې نه د دوی الوتکو په شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلو پر اهدافو بمباري کړي دي. د روس او ایران ترمنځ ستراتیژیکي پوځي همکارۍ په اړه په واشنگټن کې هم اندېښنې پیدا شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي سانګې د رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوو. په شام کې د وسلوالو په نښه کولو په مقصد د روس لخوا د ایران د هوایي اډې استعمالولو باندې په ایران کې بحث شروع شوی دی. ایرانیو چارواکو ویلي دي چې دغه کار د ترهګرۍ د مخنیوي په خاطر له ماسکو سره د ستراتیژیکي تعاون یوه برخه ده. د دواړو هیوادونو په دغه ملګرتیا په واشنگټن کې اندېښنې پیدا شوې دي. دا وخت د امریکا او روس تعلقات د سړې جګړې د وخت هغې ته رسېدلي دي. تیر کال امریکا، روس او د نړۍ نورو طاقتورو هیوادونو د ایران اټومي فعالیتونه محدودولو په بدل کې پر تهران په بندیزونو کې د نرمۍ راوستلو یوه موافقه وکړه. د ایران د پارلمان یو لوړ پوړی غړي ویلي دي چې د ایران له همدان خار سره نږدې د شهید نوجه هوایی مرکز نه روسي الوتکو ته په شام کې د وسلوالو په ځایونو د بمباری په هدف د پروازونو اجازت د ایران د ملي امنیت سترې شورا د هدایتو وروسته ورکړل شو. د دغه کونسل مشري ولسمشر حسن روحانی کوي او پکې د عدلیه، پوځ، د ایران انقلاب ساتونکي ځواک او د نورو قوي ادارو مشران شامل دي. روس او ایران د شام د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري دي. په لندن کې میشت یو شنونکي سعید بارزین وای له روس سره د تهران ستراتیژیک پوځي همکاري په داسې حال کې اهمیت لري چې ایرانی چارواکي په امریکا تور لګوي چې د اټومي تړون په عملي کولو کې زیات وخت لګوي. د دغه تړون په شرایطو د 2015 کال په جولای کې موافقه شوې وه. سعید بارزین وای له امریکا نه د مایوسه کېدو له امله ایرانی پوځي اسټابلیشمنت اوس له روس سره همکارۍ ته لیواله دي. د هغه په خبره په داسې حال کې له روس سره د ایران ستراتیژیک تعاون سعودي عرب اندېښمنوي چې ریاض له تهران سره د مقابلې د پالیسۍ سرګند اعلان کړی دی. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجانی د تهران او ماسکو ترمنځ په ستراتیژیکي همکارۍ د پارلمان د یو غړي د پوښتنې راپورته کولو په جواب کې سخت ردعمل په ښودلو سره ویلي دي چې د ایران د آئین د 146 مادې لاندې په دغه هیواد کې بهرني پوځي مرکز جوړولو باندې بندیز دی او هیڅ چاته هم پوځي اډه نه ده ورکړي. بلخوا د ایران د پارلمان یو بل غړي محمود صادقي د اګست په 13 ویلي دي چې شلو ملګرو یې لاریجانی ته یو خط لیکلی دی او پکې یې غوښتنه کړې دا چې ماسکو ته د ایرانی هوایی اډې د استعمال اجازت ورکولو په فیصله دی له اړوندو چارواکو سره ځانګړي غونډه وکړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا یوې سیډنیز ادارې سټراتفر په خپل یو رپورت کې د افغانستان امنیتي حالات څېړلي دي او لیکي په هغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو بریاوې کمې او د وسلوالو کامیابی زیاتې ښکاري. د لیکنې مهمې برخې منور شاه اوروي.
د سټریټفر په دې رپورت کې راغلی په افغانستان کې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په هلمند ولایت کې یو شمېر داسې کاروایانې کړي چې په وړاندې یې حکومتي کارګرتګي ډېره کمزورې ښکاري. یاد ولایت چې د اپیمو د کروندې او طالبانو مهم مرکز ګڼل کېږي پکې وخت په وخت امریکا هوایي بریدونه هم کړي او افغان ځواکونو هم پکې پرله پسې عملیات جاري ساتلي، خو د دې ولایت 80% برخه عملاً د طالبانو په کنټرول کې ده. دا رپورت لیکي داسې ویل کېږي چې په هلمند ولایت کې طالبان په تیار کې لیدونکي آلات او نخه وشتونکي خلک ځای پر ځای کوي چې دا راز د دې ولایت مرکز لشکرګاه هم قبضه کړي. د دې رپورت تر مخه طالبان د خپلو کامیابو فعالیتونو لپاره ډېر چلونه کوي، یعنی د هیواد په بیلابیلو برخو کې واړه واړه بریدونه کوي چې په نتیجه کې یې افغان ځواکونه په هیواد کې خواره شوي دي او په یو ځای سمه توجه نشي کولی. دا راز حکومت د ځینې سیمو په لارو کې چک پوسټونو باندې اسکر کم کړي او ځینې پوستې یې مکمل ختم کړي چې ځواکونه یې په نورو سیمو کې په عملیاتو کې برخه واخلي. د دې له وجې طالبان وتوانېدل چې د هیواد ځینې مهمې سیمې له مرکزه غوڅې کړي او دا راز د نیغ په نیغه جګړې پر ځای د لارو په بندولو دا سیمې د دوی منګولو ته ولوېدلې. دا ډول کارویانې زیاتره په اورزګان او غزنی ولایتونو کې تر سترګو شوې دي. ریپورت لیکي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره خپلې جګړې په ارضي توګه بند کړي او په نتیجه کې یې په ننګرهار ولایت کې د حکومتي ځواکونو خلاف بریدونه زیات کړي دي. دا راز داعش بیا په کونړ ولایت کې خپلې جرړې مضبوطې کړي دي. د دې رپورت په اخر کې راغلی چې که څه هم امریکا او ناتو د افغانستان نه وتل غواړي خو دا هم په پام کې لري چې څه ډول په عراق کې د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس داعش را پیدا شو او د نړۍ لپاره نوې خطر وګرځېده. نو ځکه په افغانستان کې دغه ډول حالات لیدل نه غواړي او هڅه کوي چې افغان حکومت ته هر ډول ملاتړ ورکړي او د دې هیواد په سوله او ثبات کې خپل کردار جاري وساتي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
سور زمخ کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلیو چې پاکستان د په کشمیر، گلګت او بلوچستان کې د تیریو جواب ورکړي. تر دې وروسته د اگست پر 15مه د هند خپلواکۍ ورځ په مناسبت په وینا کې نوموړي ویل د بلوچستان مشرانو د بیان هرکلی کړی او ورنې مننه کړې. پښتنه دادا چې د مودی دا څرګندونه به د ځینو بلوچ سیاستوالانو د خپلواکونو لپاره پر مبارزې او ځینو ملتپالانو پر غورځنګونو څه اغیز ولري او کنه. په امیر ساحل د دې پښتنې جواب راکوي.
په تیرو ورځو کې بیلابیلو هندي ورځپاڼو خبر ورکړ چې ځینې بلوچ ملتپاله بلتونپاله مشرانو لکه براحمد اغ بوکټي او خلیل بلوچ د بلوچستان په اړه د هندي وزیر اعظم نریندر مودي وروستي بیان هرکلی کړی دی. څو ورځې مخکې مودي ویلي ول چې وخت راغلی چې پاکستان د خپلواک لاندې کشمیر، گلګت او بلوچستان کې د سرغړونو په اړه نړۍ ته ځواب ووایي. اسلام آباد سمدستي د نوموړي څرګندونې رد کړې. وروسته د هند ازادۍ ورځې په مناسبت په خپله وینا کې مودي وویل بلوچ ملتپاله مشرانو او فعالانو یې د څرګندونو هرکلی کړی او د تایید درناوی خودل دی. هندي ګوند کانګرس هم د بلوچستان په اړه د مودي څرګندونو ملاتړ وکړ. په پاکستان کې وار لمخه داسې شکونه ول چې هند د بلوچستان په تاوتریخوالي کې لاس لري. نو اوس د مودي دا څرګندونې د بلوچ ملتپاله سیاستوالانو او ځینو بلتونپاله غورځنګونو پر مبارزو څه اغیز لرلی شي؟ د بلوچستان یو سیاستوال، پخوانی سینیټر او د بشري حقونو فعال ثناء الله بلوچ وایي مودي یوازې خبرې کړې دي او دا خبرې هم له سیاق او سبق وتلې تشریح شوې دي.
چیزی بلوچستان آزاد کوم، پاکستان ماتا ہوں، نگا دا ہم نہ ویلی دی چیزی دا بلوچستان چی دا آزادی دا دی چیزی دا سپورٹ کوم. تو سی میں نے بنی اگر بیانو بوری ادا دی چی بلوچستان کی اگر زیادتیان چی پاکستان کری دی باید اگر غم حساب راک یا اگر حساب راکن غواری نو دا دی مطلب دا دی چی اگر یو اسپیکٹ بانی دا دی اگر خبر رکی او دا غیت دا سینس کی باید جو دی تا بدل مواخی چی دا بلوچستان آزادی تحریک حمایت دی نو دا بیان چی دی سی پا سیاق و سباق کی اول خود ترجمہ نہ دی سوی دی سو پیرے بانی
شنون کې. او د بلوچستان چاروپو محمد علي تالپور وایي د بلوچستان مسأله به هغوی خپل هواروي. د مودي ته په اشاره وایي د مبارزو اخلاقي املاتړ خوي خو دا کار هم باید داسې خلک وکړي چې د بشري حقوقو درناوی کوي.
بلوچستان کا مسله جو ہے وہ بلوچوں کا ہے.
د بلوچستان مسأله د بلوچستان ده. په خیره کې دا یوازې غوي پورې اړه لري چې دا مسأله څنګه هواروي. د دنیا د ملاتړ ضرورت البته شته. په نړۍ کې څوک هم د خپل حق لپاره مبارزه کوي هغه دا مني چې نور کڅ نه وي نو لږ تر لږه یې باید اخلاقي مرسته یا حمایت وشي. خو دا اخلاقي ملاتړ هم باید هغه کسانو کې چې لږ تر لږه یو باور خو لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان دا ردوي چې ګواکې په بلوچستان کې بلتونپاله مبارزه روانه ده او مودی بیان یو ڈپلوماٹیکا تیروتن بولی.
تماشا یہ کون ہے بلوچ سپریٹسٹ لیڈر؟
دا یو تماشا دا. اول خدا را تا اوایس چې دا بلوچ بلتون پال مشران سوک دی. یو کس ته نوم برامداغ بوګټی دی او ځان د بلوچستانو مشر بولی. د اغه سومره ملاتړ دی. دا وخت په بلوچستان کې منتخب اسمبلی کار کوي، ټاکل شوی حکومت دی، منتخب اعلی وزیر دی چې په سپینه د مودی د ټولو تورونو جواب ورکړي. مودی خو په هند کې د ټولو خلکو استازیتوب نه کوي. هلته ور باندې خلک انتقاد کوي چې ولې د گاونډي هیوادونو په چارو کې لاسوهنه کوي. ګوره دا نړیوال اقدار نه دی. مودی به هند په لوی مسله کې گیر کړی.
ثناء الله بلوچ اندېښنه لري چې اسلام آباد ښایي د مودی څرګندونې پلمه کړي او په بلوچستان کې خپلو عملیاتو ته جواز ورکړي.
یو دا نقصان موږ ته ضرور شته چې پاکستان پالیسیز چې دي ټوورز بلوچستان هغه کې اگر یو سافټنس پکار هو هغه کې په یو شایستګي پکار هو پولایټنس پکار هو پولیټیکل ریزولوشن پکار هو هغه شی اولم نه وو اوس هم نه کېږي. پاکستان چې دي کوشش کوي چې دغه مودی بیان یو ایکسکیوز یا جسټیفیکیشن جوړ کړو بلوچستان پہ خپل ځاتیاں نجات کا. پاکستان کې هم سنجیدہ صبر او دوردیش قیادت نشته.
خو محمد علی تالپور لدې سره هم نظر نه دی او غنی چې په بلوچستان کې حالات وار لمخه خراب ول او تشدد روان وو اوس هم خای کم نشي. په عین وخت کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری هم د هندي وزیر اعظم څرګندونې رد کړې دي او د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د هند تر واک لاندې کشمیر او بلوچستان حالات نشي پرتل کېدای.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شي.
په ورستو کې غنو افغان کډوالو سوداګرانو ګیله کړې چې په خیبر پښتونخوا کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له کبله نه یوازې کډوال ځورول کیږي بلکې سوداګران هم له غنو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دوی کې یو محمد ایوب نومیږي چې ورسره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې خپل ستونزې او غوښتنې بیان کړي.
مغ تجارت پیشہ مغ غٹ غٹ کارون دی دے پاکستان دے بازارون نا دیر اشیا اڑو افغانستان تل افغانستان نا بیا تاجکستان ترکمنستان او بل بل دے دے تے سپلائی کو او غختنا ذات پاکستان حکومت پاکستان دے مکتے کاونڈونا ذات کی او بل تجارت پیشہ خلق کو تے آزاد او اسناد ور کی او خود باقاعدہ فکس ول گئی مکتنا چکسم تیار یو او کہ پاکستان حکومت پاکستان وای سی مکتہ لکا بینک اکاؤنٹ شو کئی لکا پیسے شو کئی کروڑ 50 لکا 40 لکا
د کاروبار او تجارت نه علاوه چې تاسو په کورونه کې نو تاسو ته څه ستونزې دي؟
ستونزې خو ډېرې ستونزې دي صاحب. موږ ډېر پر امن خلک دي. ګوره موږ واړو په دې پاکستان کې اور مزه کور کې دوه کسان دي. ما ماشومان دي ملکي لوی سوي پیدا سوي دا دویم کور ګڼي. خدای مه کوه که پاکستان ته د قربانۍ ضرورت شو که سل کسه پاکستاني قرباني ورکوي 50 کسه مهاجر قربانی ته ان شاء الله تیار بې.
نو تاسو له خو ماجر کارت شته او ته یو رجسٹر افغان کډوالی. نو د خیبر پښتونخوا چارواکي خوایي چې رجسٹر شوی افغان کډوال به حکومت نه جوړوي.
کارت موږ نه خلی جب کې اچي په موږ پر شکت کې وایي سره کارت نه وو. بیا موږ نه زو چې هغه کارت چې د ګارا او باسو نه ده نادرانه بیا هغه شو کو چې موږ سره کارت وو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د کوزي کورمه اوسیدون کی وای له بغن نه تر سفرو پورې د جینکو لوړ زده کړو یو سکولم نشته. دوی وای هم دا لامل دی چې د سیمه جینکې تر اتم وروسته نور زده کړې نشي کولی. چارواکي وای لا ور سره دومره پیسې نشته چې د خونزو درجه لوړ کړي. تاریخ اورګزی تفصیل لري.
په کورما کې د بغن نو اخلا تر سفریو پورې علاقہ داسې دا چیرته کې د ځای خلکو په خبره د لوړو زده کړو لپاره د زنانو سرکاري سکول نشته. یو ځای کس مشال لډیو توای په سیمه کې اکثره د جنکو تعلیمي سلسله په نیمه کې پاتې کیږي ځکه چې هلته یوازې پنځم او یا تر اتم جماعت پورې سکولونه دي.
بغن سفرای پورې حکومت ډېره غټه زمه شو باندې پرته ده. دی صرف یک یو سکول د ساغه د جلکې میډل سکول ده. نو دا مطلبه کو پولیټیکل انتظامیه سمون ته د پنځش په کنوي د دوه خو د خو مخو هاي سکول نه جلکای لپاره جوړ کړای شي.
تسکیمه وای دلا وای موږ غواړو چې هرکانو سره جنکه هم تعلیم حاصل کړي، خو هلته د تعلیم په لړ کې د سہولتونو کمې دي.
سړی سره خځو لپاره هم دومره تعلیم ضرورت دی چې هغه خپل مستقبل کوم دی، خپل د بچي مستقبل دی هغه مخکې بوز، او دا مو سره یو غټ زیاتای بلکې یو ناانصافي کیږي. بلکې مو دا وایي چې په کورمه کې څومکې مو یو ځوان ته قوم دی، یو حیثیت دی، او مو ته اوسه پورې داسې کوم دی دا حق نه دی رکړی شوی.
یو بل ځای اوسیدونکی محمد حبیب وای تعلیم په میدان کې د کورمې دغه سیمه ډېره وروسته پاتې ده، ځکه چې هلته د جنکو تعلیم او ترقۍ لپاره دومره کار نه دی شوی.
د علاقې کې د ښځو لپاره څه کار نه شوی، نو دا مختلف دیونه موږ اوسه آیا دی علاقې ښځو د حق وای نه دی ورکړی شوی. د علاقې کې د ښځو لپاره د تعلیمي ادارې جوړې کړی شي، ځکه چې د علاقې ښځې چې کوم دی نور علاقې د ښځو برابر په تعلیم کې راشي.
د تعلیم محکمې یو مشر مجید ګل مشال لډیو ته وای په سیمه کې یو شمېر سکولونه داسې دي چې هغوی ته د میډل او یا های درجه ورکول ضروری دي. مجید ګل وای په سیمه کې جنکو ته تعلیمي اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي، خو په دې وخت دومره فنډ ورسره نشته چې د سیمې ټولو سکولونو ته په یو مخ درجه ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د سوات په سیدو شریف کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان تر سوري لاندې زده کوونکو ته د ساينس معلوماتو ورکولو په اړه یو ورځنی سیمینار شوی. د سیمینار مقصد د ساينس لوړو زده کړو ته زده کوونکي تیارول دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان تفصیل لري.
د سوات سیدو شریف په دوریا حال کې د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو په سلګونو زده کوونکو ته د پنجاب پوهنتون د ساينس پی ایچ ډی استادانو د نوي تحقیق مطابق یو ورځنی سیمینار کې د کائناتو متعلق تفصیلي معلومات ورکړل. دغه رنګه د جدید ساينس باز تجربې ورته په عملی توګه هم وښودل شوې. سیمینار مقصد په اړه سوات کې د الف اعلان او مقامي زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد مشال ریډیو ته وویل.
موږ په سوات کې دا پروګرام وکړو، په دې کې تقریبا 1500 ماشومان د مختلفو سکولونو نه راغلي او د ساينسدان نغلو د لاهور نه چې پای کې سه استرونومیسټ وو، سپکې فزیسټ وو، او دوی دلته کې د خلکو د ماشومان ته د کائنات په باره کې خبرې وکړي، د سیارو د ستارو د دې په باره کې خبرې وکړي، او ورسره دلته مختلف اکسپریمنټس دوی ته وکړو. نو تاسو به کتل چې ماشومان بالکل پوره په انهماق باندې نه ستو، دوی دلته کې ډیر زیات لرننګ وکړو.
د سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو د کوونکو په دغه مقاد په هانو څخه د ساينس متعلق تپوسونه هم وکړل. دغه سیمینار کې شریک زیاتره د کوونکو داسې حلې ځلې د زده کوونکو لپاره ډېری ګټورې وګرځولې.
محمد زکریا د جی سی ایم ایس ودودی سره زما تعلق ته، او دا نه نه پروگرام شو، دا خپ پروگرام مو شو پدې کې اوړو د پاره سره وکتل او ریدلی خو کتل نو استرونومی کې ستدي ستوري وکتل سیارې وکتل او خبر شو دي شونه.
زمانم کبیر احمد دی، گورنمنٹ جنگ کالج کې سبق پم فرسٹ ایئر.
ټولو نغټه پیدا خدا و چې پدې کې مونږ ته دا خبره معلومه شو چې سین سی پی او تیوري نه، بلکې دا پریکټیکلوم دي. دا خبرې چې سمونږ وایو پدې بوکونی کې دا پریکټیکلوم دي.
ډاکټر ظهور احمد چې د پنجاب پوهنتون یو پی ایچ ڈی استاد دی او د سوات چارباغ اوسیدونکی دی، دغه سیمینار متعلق وای
سپیشلی مونږ دا سرکاري سکولونو کې ارنج کوو چې سرکاري سکولونو کې چونکې دونه ښه نظام نشته د ساينس په اړه سره، نو مونږ چې سرکاري سکولونو کې دا وړ وړ ایونټس منعقد کړو چې سرکاري سکول کوم سټوډنټس دي چې دي زیات تر چې دغه ساينس طرف ته راشي، او ساينس په اړه سره مونږ دنیا کې خپل یو رول پیش کړو چې مونږ هم په ساينس باندې پوهیږو، مونږ هم ساينس ته مخکې تللی شو، مونږ ته اپرچونیټي میلاو شي.
سیمینار په اخر کې د سوات اولس له اړخه شریک پوهانو ته یادګاری شیلډ د تحصیل نائب ناظم عبدالجبار خان په لاس ورکړل شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات نتا سو رپورت اوریدلو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لن خبرونه به یو بیا له احمد شاه اعظمی نه وورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په ګډون به رواني پرمختیايي پروژې په دې هیواد او سیمه کې د تجارت په ډګر کې لوی بدلون راولي، او له کراچي څخه تر ګوادره به د پرمختیا نوې باب پیل شي. نوموړي دا خبرونه په کراچي بندر کې د ترکیې په مرسته جوړې شوې د پاکستان د سمندري پوز د تر ټولو لوی جنگي بیړۍ د پرانستي دستور ته وکړي. د بلوچستان وزیر اعلان ستر نواز زهری ویلي د هند تر واک لاندې کشمیر د ازادۍ مبارزه او د بلوچستان حالات نسی پرتله کېدای. نوموړي تېر ورځ د کوټ پلا کالج کې غونډه په وینا کې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي ورستي څرګندونې وغندلې او تورې پوری کړ چې بیلتون پالان د هندي استخباراتو لپاره کار کوي. په ترکیه کې اوس هم د هغو کسانو په ضد چاپې روان دي چې چارواکي د تېرې میاشتې د ناکامې کودتیا په هڅو تورنوي. نن څارنوالانو د څلور اتیا اکاډمیکو یا له تعلیم څانګې سره تړلو کسانو د نیولو امر جاري کړ. دوی ادعا کوي چې دغه کسان له خود ساخته جلاوطنه فتح الله ګلن سره تلاو لري چې د ترکی حکومت په باور یې د کودتا پلان جوړ کړی و. د یونان پولیس وایي د هیواد سهیل ویدي ساحل کې 50 کډوال تر هغه وروسته وژغورل چې کښتۍ یې له یوې لوی تیر سره وجنګېده. دغه کډوال نن له میتونیس شارګوټ سره نږدې وژغورل شول. روسیه تر هغه وروسته په محاصره شوي ښار حلب کې د دوه ورځو اوربند اعلان کړ چې تېر ورځ پر انټرنیټ د هغه شامي هلک ویرونکي ویډیو خپره شوه چې په هوایي برید کې ژوبل شوی و. او د امریکا سخت دریزی مخنیوي ادارې کاونټر اکستریمیزم پروجیکټ پر ټولنیزو رسنیو ږغ کړی چې له خپلو ویبپاڼو د سخت دریزه مواد د لرې کولو هڅې پراخې کړي. د ادارې تېر ماښام تر هغې وروسته بیان خپور کړ چې ټولنیزې شبکې ټویټر دعوه وکړه چې د روان کال فبروري راهیسې یې د 2,15,000 کسانو اکاونټونه یا پاڼې ځنډولې دي، ځکه چې هغوی د ترهګرۍ د پرمختیا په اړه د شبکې له تګلارو سرغړونه کړې وه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجې نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامن.